دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. پام کړئ دې ساعت خبرونه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو غوښتنه ده چې د سولې د موافقې تر لاسلیک وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدو په برخه کې داسې څرګند شواهد وشي چې د بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره او د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتلو ته لار هواره کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې مایک پمپیو پرون دوشنبه په ورځ د افغانستان په ګاونډي هیواد ازبکستان کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې طالبانو سره د سولې هوکړه لیک ته نږدې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د کازاخستان د چارواکو سره دوه اړخیزه روابطو ټینګولو او اقتصادي همکاري په پراخېدو هم خبري کړې دي.
زمونږ د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ښې خبرې روانې دي. تاسو تل د افغانستان د امنیت په تړاو یو ښه همکار وئ، خصوصا د سولې لپاره او د ناټو سره همکاري. تاسو تل له موږ سره په دې موردونو کې په دې کلونو کې ملګري وئ.
د ترکیه جمهور رئیس د دوشنبه پر ورځ ویل چې ترکیه ځواکونو د سوریې په شمال کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د برید وروسته ځوابي بریدونه پرې کړي. د سوریې د حکومتي ځواکونو په د توغندوی په برید کې 15 ترکی سرتیری او 3 قراردادیان وژل شول. د سوریې د جنگ د څارې ادارې ویل دي چې د ترکیه په ځوابي برید کې د سوریې 13 سرتیری هم وژل شوي دي. د سوریې فعالان ویل دي چې د هیواد په شمال سیمه کې د چدایغانو په کنټرول کې ده په هوایي بریدونو کې د ملکی کسان هم وژل شوي دي. د سوریې او د ترکیه د ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله لاغت 100 ساعته ورسته سوي چې د ترکیه د ځواکونو یو لوی کاروان د ادلب ولایت ته ورغی. د ادلب ولایت چې د سوریې په شمال لویدیځ کې دی تر اوسه د یغانو اخرنی مرکز پاتې دی. د دغو دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ کړکېچ او مخامخ نښتو پیښې ډېرې کمې وي. پیښې د سوریې د روسیې او د ترکیه ترمنځ هم جنجال راپورته کولی شي، ځکه چې روسیه او ترکیه په سوریې کې د خپلو پوځي عملیاتو په اړه همکاري سره لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د سه شنبه پر ورځ ملت ته وینا کوي. د ښاغلي ټرمپ د دې وینا نه یو ورځ وروسته د سنا په مجلس کې رایګیری کیږي چې آیا هغه د واک لري سي او کنه. د خبر تفصیل د نظر
شنبه پر ورځ د ټوټ
د اسلامي هیوادونو د همکاري کانفرنس په خپل ټولو 15 بیا غړو اسلامي هیوادونو ژغ کړی دی چې د اسرائیل فلسطین لپاره د ولسمشر ټرمپ د اعلان سي پلان په پلي کېدو کې مرسته ونه کړي. د کانفرنس غړو د دوشنبه پر ورځ د سعودي عربستان د ریاض په ښار کې په یوه غونډه کې دا پریکړه وکړه. دوی وایي چې د ولسمشر ټرمپ په اعلان سوي پلان کې د فلسطینیانو حقونه په پام کې نه دي نیول سوي او دا پلان د سولې د بهیر او شرایطو خلاف دی. ولسمشر ټرمپ سه شنبه پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبري کانفرنس کې دغه پلان اعلان کړی و. په پلان کې د بیت المقدس د اسرائیل رسمي پایتخت پیژندل کیږي. ښاغلی ټرمپ وویل چې فلسطینیان به هم بالاخره دا طرح ومني. خود اسلامي هیوادونو د همکاري کانفرنس ټینګار کوي چې د بیت المقدس ختیځه برخه د فلسطینیانو د راتلونکي دولت مرکز او د عربو او مسلمانانو یو هویت دی. د اسلامي هیوادونو تر کانفرنس مخکې عرب لیگ هم د ولسمشر ټرمپ دا پلان رد کړی او غندلی وو. دوی وایي چې د دې پلان کې د فلسطینیانو حقونه له پامه غورځول شوي او عرب لیگ په کاري کې دا غونډه کړې وه. عرب لیگ ټینګار کوي چې باید دوه دولتونه جوړ شي، د فلسطین دولت کال له مخې د سردونو پر اساس وټاکل سي او د بیت المقدس ختیځ دی د فلسطیني دولت مرکز پاتې سي. بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې هغه د یوګانډا د خپلواکي شورا جنرال عبدالفتح برهان سره ملاقات کړی دی او دوی د وضعیت په نرمولو پروسې باندې کار شروع کړی دی. نتنیاهو د غیلان دوشنبه پر ورځ یوګانډا او د افریقایي هیوادونو ته د خپل سفر په وخت په ټویټر د غیلان کړی دی. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یوګانډا ته د دوشنبه پر ورځ راورسېد او ویل چې د اسرائیلو لخوا په افریقا کې په ډېر لوی ژلو ورکړي او د یوګانډا ته ویل سوي دي چې په بیت المقدس کې خپل سفارت هم خلاص کړي. اسرائیل ته د تګ له مخکې نتنیاهو وویل چې ډېرې مهمې اقتصادي او امنیتي اړیکې به په راتلونکي کې ورغول سي. هغه ویل چې یوګانډا سفر وروسته به هغه د دې هیله لري چې دی به د اسرائیلو دپاره ډېر ښه خبر هم ولري. او د چین چارواکو ویلي چې د کرونا نوی وایرس له وجې د مړو شمیر 400 کسانو ته رسېدل دي او تر اوسه په دې وایرس تخته شوو کسانو شمیر د 40,000 څخه زیات پورته شوی دی. دا نوی شمیر په داسې حال کې راغلی دی چې چین په دې هیواد کې د پلس ورځو کې په دې وایرس اخته کسانو لپاره 123 روغتون هم جوړ کړی دی. دا و خبرونه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یې سسې تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو سهرنۍ خبری خبرونه وړاندې کوم. په موکړې دی رپورت ته، ولسمشر ټرمپ د کانګرس دواړو جرګو ته دغه وینا کوي. په موکړې دی رپورت ته،
نن د دوشنبه په ورځ به د امریکا د سنا په مجلس کې د ولسمشر ټرمپ د محاکمې په برخه کې مدعیان او مدافع وکیلان ورستې څرګندونه وکړي، خو د چهارشنبه په ورځ به پر دې مسله په سنا کې نهایی رایګیری وشي. د سترې محکمې قاضي جان رابرټس:
د سنا په مجلس کې داسې کوم سناتور شته دی چې غواړي په خپل نظر کې د رایو په اړه بدلون راولي که نه؟ که څوک نه وي، نو په موجودو رایو کې موافق رایې 53 او مخالف 34 دي. په پریکړه لیک باندې فیصله وشوله.
د تیرې جمعې په ورځ د سترې محکمې قاضي جان رابرټس په رسمي ډول د ولسمشر ټرمپ د محاکمې د وخت مهالویش اعلان کړ. رای د ګوندی اصولو پر بنسټ واچول شوې. جمهوری غوښتونکو د دیموکراتانو هغه غوښتنه رد کړله چې ویلې په کار ده دې محاکمې ته د حقایقو د لارو خانه کېدلو او رابرسره کولو په خاطر نور شاهدان او په هغو پورې اړوند اسناد سنا ته راوغوښتل شي. د ولسمشر ټرمپ پر خلاف د هغه د تورنولو او لرې کولو په برخه کې مرکزی مسله د تیر کال د جولای د 15 نیټې هغه ټلیفوني مکالمه وه چې هغه د اوکراین له ولسمشر ولادومیر زیلنسکی نه وغوښتل چې د ده د سیاسي سیال پر خلاف تحقیقات وکړي. په همدغه وخت کې د کانګرس لخوا نه منظور شوې مرستې چې 200 میلیون ډالر ته رسېدلې اوکراین ته ځنډولې وې.
زه د ټولو په توافق خواهش کوم چې محاکمه د فبروري د میاشتې تر درېیمې د سهار 3:30 پورې وځنډول شوله. په دې حکم کې د سنا د مجلس ځنډول هم تر همدې وخت پورې شامل دي.
د سنا جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل اعلان وکړ چې په سنا کې به د ولسمشر ټرمپ د محاکمې نهایي استدلال د دواړو مدعیانو او مدافع وکیلانو په واسطه د دوشنبه په ورځ وشي او د چهارشنبه په ورځ به پرې نهایي رایګیری وشي چې ولسمشر ټرمپ محاکمه شي او که برائت ورکړل شي. له بل پلوه ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا ته د سې شنبه په ورځ په واشنګټن کې ملت ته کلنۍ خطاب کوي. وینا به د کانګرس په ماڼۍ کې د کانګرس مشترکې غونډې ته وي.
په ګرده نړۍ کې له امریکا سره څوک مقابله نشي کولای.
رپورټونه وایي تمه ده چې ولسمشر به د خپلو بیا انتخابېدو پر مسایلو او انتخاباتي مبارزې زیات زور واچوي، خو د چهارشنبه په ورځ به په واشنګټن کې د ټولو سترګې دې ته په لار وي چې د سنا په رایګیری کې به د ولسمشر ټرمپ نږدې برائت اخیستل د ده د خپل ګوند د سنا په مقابل کې په څه شي باندې تضمین او باوري شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د چین حکومت وایي د کرونا وایرس په دغه ملک کې 360 کسان مړه کړي دي. په موکړی دی رپورت ته،
له چین څخه د باندې د یو ناروغ مرګ پر چارواکو نور هم فشارونه زیات کړي چې د خپلو هیوادوالو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي. امریکا، استرالیا او ګڼ شمېر نورو هیوادونو له چین څخه د بهرنیانو پر راتګ بندیز لګولی دی، خو د خپلو اتباعو د راتګ مخنیوی نشي کولای. د چین حکومت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په هغه هیواد کې 316 کسان د کرونا وایرس له وجې مړه شوي دي. همدارنګه چارواکو په وایرس د 2899 کسان وخته کېدل تایید کړي دي.
د فبروري د 2 نیټې په نیمه شپه د روغتیا ملي کمیسیون له ټولو ولایتونو خپلواکو حوزو ښاروالیو د سینګیانګ د تولید او ساختمان له ډلو نه راپور واخیست. 1215 تایید شوي قضیې دي. 401 کسان تداوي شوي دي او 15555 شکمنې قضیې شته.
روغتیایي چارواکي وایي چې ویروس د انسان په هضمي جهاز کې بیا تولیدېږي، خو دا لا ثابته نه ده چې ویروس څنګه خپریږي.
په ووهان، شینزین او حتی په امریکا کې په لومړنیو پیښو کې د ناروغانو په غایطه موادو کې کرونا ویروس تشخیص شوی دی. دا څرګندوي چې ویروس بیا تولیدېږي او په هضمي جهاز کې پاتې کیږي.
د کرونا وایروس چین ته سخت سیاسي او اقتصادي زیان رسولی ده. سوداګرو ته د 400 میلیارد ډالر په ارزښت زیان رسیدلی. د ویروس له پیدا کېدو وروسته د چین حکومت امریکا د غوغا په جوړولو تورنه کړې ده. لبلې خو ایتالوي ساينس پوهان وایي چې دوی د نوي کورونا وایروس د ډي ان ای تسلسل مات کړل دی.
د وایروس ماتول او جلا کول دا معنا لري چې مونږ به د مطالعې لپاره ډېر فرصت ولرو چې پوښو پر اوایز مو چې د خبردا د مخنیوي لپاره څه غزمن ثابت دی شي.
د ایتالیا د امروختیا وزیر ویلی چې دوی به د خپل موندنو راپور له نړیوال ټولنې سره شریک کړي. په ایتالیا کې یو چینایي جوړه په کورونا وایروس اخته شوې ده. په ټول اروپا کې په نوې وایروس د شلو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د پخلوانی لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان مشرانو او سیاستمدارانو نه غوښتي دي چې د جرګې د جوړولو کار ته دوام ورکړي. رحیم ګل سروان رپورټ را لګل.
د افغانستان د پخلوانی لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته خپل سفر د یک شنبه پرسه په داسې حال کې پای ته رسولی چې په سیاسي مشرانو د اسلامي جمهوریت د ټول شمول مرکچی پلاوی په جوړېدو ټینګار کړی دی او ورته ویلي چې بین الافغاني مذاکراتو تیاری ونیسي. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو پخواني ولسمشر او سیاسي مشرانو او ځوانو فعالانو سره کتلی دي. فرهناز روتن چې د سوري په برخه کې زما د سرو کرخو کمپاین پر مخ وړي وای زلمی خلیزاد ورته په کتنې کې ویلي چې تر اوسه د اوربن په سر له طالبانو سره بحث نه دی کړی.
پدې ناسته کې د تاوتریخوالو په کمولو بحث شو. زمون سوالونه دا و چې د تاوتریخوالو کمول څه معنا ولی اوربن نه خو خغلی سفیر وویل چې اوس اوربن ته شرایط برابر نه دي. پدې کتنه کې مونږ خپل اندېښنې چې ولی مذاکراتو کې د افغانستان خلک دخیل نه دي مطرح وکړي. خلیلزاد وویل چې د خلکو حضور مسأله او د نظام جوړول د بین الافغاني مذاکراتو برخه ده.
د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد بیا وایي چې زلمی خلیزاد ورته په کتنې کې ویلي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ شته خو ورو دی. حاجی دین محمد وایي چې زلمی خلیزاد ورته ویلي چې د طالبانو د اوربن غوښتنه وکړه خو طالبانو د جبهه قومندانان سره تر مشورې وروسته د اوربن په ځای د تاوتریخوالي د کمیدو ورته ویلي.
په دې کې موږ سره بحثونه وکړل چې خشونت یعنی معنا څه کوم کوم چیزونه دي چې هغه باندې سره توافقات کړي دي چې هغه اداره څه دي چې دوه طرف موافق شوی خو بلکې لا ډاکټر خلیزاد دا خبره کوله چې موږ یو څنور مغوړو زیات مغوړو اضافه کوم څه چې توافقات کړی دي او دغه توافقاتونو علاوه موږ یو څه اضافه مغوړو نو ځکه ویل چې زمونږ پرمختګ شته خو لږ ورو دی خو زه موږ ورنه مطمئن یم.
ولسمشر مانی له ولسمشر غنی سره د خلیزاد تر کتنې ورسته ویلی چې خلیزاد ورته ویلی د سولې په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د خلیزاد دا سفر په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر مانی لا هم د اوربند په شرط ټینګار کوي. خو د ولسمشر غنی د قدرت شریک ډاکټر عبدالله بیا وایي چې د سولې د خبرو د پیلول لپاره هیڅ شرط نه لري او شرط یې خودل د خلکو غوښتنو ته د ژمنتیا نه خودل دي. عبدالله د تاوتریخوالي راکمولو سره هم موافق دی.
هر قدمی موثری
که د بین الافغانی مذاکراتو لپاره وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره په ځنګړی ډول هر موثر اقدام تر سره شي ترڅو د خلکو رنج او درد راکم کړي موږ دا مثبت ګام بولو.
زلمی خلیزاد په داسې حال کې د مرکچی پلاوی په جوړېدو ټینګار کوي چې د سولې په چار کې د دولت وزارت بیا وایي چې د مرکچی پلاوی جوړولو ماموریت په بریالیتوب تر سره کړی دی.
چې د فراغیر او ټول شموله مذاکره کوونکې پلاوی چې له ټولنیز او سیاسي تنوع خبر همندي یو لدی موافق او ماموریتونه څخه دي.
زلمی خلیزاد افغانستان ته خپل سفر په داسې حال کې پای ته رسولی چې لا هم په قطر کې له طالبانو سره د هغه د خبرو د دوام او یا د درېدو حالت نه دی معلوم.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د تخار مرکز تلکاتو خار اړوند په سیمه کې د جنکو یو خونځې سوځول شوی. سیمه ایز چارواکي دا کوي چې وسوالو طالبانو دغه کار کړي. ګل رحیم یاسمن د کندوز نه رپورټ راغره.
نن دوشنبه سهار 11 بجې د تخار د مرکز تعلقانو خرته په 15 کیلومتره کې د بودله په نامه د نجونو یو منځنۍ خونځې سوځول شوی دی. سیمه ایز چارواکي دا کوي چې دغه خونځې ته د وسلوالو طالبانو لخوا و راچول شوی دی. د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا غږ ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تعلقانو مربوط د بودله په نامه یو مجهز منځنی خونځې سوځولې دي.
مخالفین مسلح د امروز یک مکتب دخترانه را در مربوطات شهر تعلقان مربوط دوستای قرهندو به آتش کشیدند.
وسلوالو مخالفینو نن سهار د قرهندو په نامه سیمه کې د بودله په نامه د نجونو یو خونځې سوځولې. هغه وایي چې په دغه خونځي کې ټول هغه وسایل چې د یو مجهز خونځي لپاره په کارو موجود وو او ټول سوځېدلي دي. د تخار د پولیسو ویاند خلیل الله اسیر وایي چې د بارک ولسوالۍ سره په سرحد کې د تعلقانو د ښار مربوط خونځې وسلوالو طالبانو سوځولې.
طالبانو نن یو لس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالۍ او د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري په یو متوسطه مکتب باندې ور واچوي. په نتیجه کې دغه د مکتب تعمیر او کوم کتابونه او میز چوکي و ټول سوځېدلی او طالبانو بیرته خپل ځای ته ځي او حالت یې سګنه ودا کوم لازم هم چونه چټي ونه و.
د تخار د معرف ویان عظیم الله توحیدی وای چې وسلوالو متوسطه خونځې سوځولې خو دوی اوس د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي.
په تعداد 174 نفر شاګرد ذکر دره، 118 نفر شاګرد اونار.
په دغه خونځې کې 202 نوي تنه شاګردان په زده کړو بوختو چې له جملې څخه 104 راویتنه هلکان او 103 تنه نجونې دي. هغه وای چې د بودله منځني خونځې نه درسي او اداري خونی درلودې چې له ټولو اسنادو سره سوځېدلې دي. تر دې په خوا هم په تخار او قندوز کې یو شمیر خونځي سوځول شوي. چارواکي د خونځي او د سوځولو پلا پر وسلوالو مخالفینو غراچوي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغه خونځي د سوځولو او د سیمه ییزو چارواکو د ادعا په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. ګلرین یزمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د انتخاباتو د شکایتونو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې دغه کمیشن به د چهارشنبه په ورځ د هغه ټولو رایو پاړه پریکړه وکړي چې هغه سوځېدلې دي. پام وکړئ د اکرام شنواری رپورټ ته.
دا سی رپورټونه لاغلی دي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې کوم خبر روان وي هغه ستونزو سره مخ شوی او ستونزې لته ماغه پیشنهاد دي چې افغان حکومت کړی چې باید اوربن ټینګ شي او طالبان دې ته چمتو نه دي.
تاسو ولیدل چې ډاکټر صاحب خلیلزاد رااله یو د ولسمشر سره ناست درلود او په دوحه کې د مذاکرات او پاکستان ته د سفر په اړه باندې ولسمشر ته گزارش ورکړ او دا ویل چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د اوربند د تاوتریخوالي د پام وړ کموالی او دا اوږدمهاله کموالی د دې د عمل کولو پر میکانیزم باندې تر اوسه پورې لا طالبانو سره نتیجې ته نه دی رسیدلی. بنان هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده، د دې وطن د فرد فرد غوښتنه ده، هغه د جنگ ختم دی او د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف دی چې د خپل خلکو غوښتنه د اساسي شرط په توګه باندې وړاندې کړي. نو دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او حکومت په دې مکلف کړی دی چې دا غوښتنه به د اساسي شرط په توګه باندې مني. ولی د سولې لپاره موږ اراده لرو. تر دې وړاندې هغه څه چې موږ د سولې په برخه کې کړی دي د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت خپل خلکو او د خپل هیواد لپاره تلپاتې او پایدار سولې غواړي.
فکر نه کوي چې د افغان حکومت موقف همدغه سی وي او د طالبانو موقف همداسې دغه فرصت چې رامنځته شوی دا به موږ د لاس ورکړو.
ما مخکې درته ویل چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. د افغانستان خلک همدا اوس د دې جنگ ختمېدل غواړي او د دې جنگ ختمېدلو معنی همدا ده چې کله د سولې لپاره مذاکرات کړي اراده باید وښودل شي. اراده همدا ده چې طالبان اوربند وکړي، دوی واحد رهبری ثابت کړي، هغه ډلې چې د دوی تر نفوذ لاندې دي دوی په کنټرول کې دي دا ورسره ثابت شي. نو په دې اړه باندې د افغانستان د حکومت غوښتنه د افغانستان د ولس غوښتنه ده.
خو د حکومت په بهر ډېر سیاسيون د تاوتریخوالي کمیدلو باندې هم موافق دي.
د تاوتریخوالي کموالی په حقوقي او نظامي لحاظ باندې عملي جنبه نه لري. کله غوښ خو پښتنه وشي د تاوتریخوالي کموالی یعنی څه؟ څوک به دا اندازه کوي؟ دوی باید د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي، د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي. د افغانستان د ملت غوښتنه اصلا څه ده؟ د افغانستان د ملت غوښتنه همدا اوس د جنگ ختمېدل دي.
ډېر سیاسيون افغان حکومت ولسمشر غني په دې باندې تورنی چې د سولې د پروسې انحصار په لاس کې اغسی او دا په انحصار کې ساتلې ده.
موږ به دې نتیجې ته رسیدلې چې د سولې د پروسې محوریت د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو ده. موږ ولیدل کله چې د افغانستان حکومت پنځه ګډون نه درلودې هغه مذاکرات او هغه ناست چې وسولې غو نتیجه ورنه کړل، بینان د افغانستان حکومت د افغانستان ولس نړیوال شریکان او سیمه دې نتیجې ته رسیدلې د ترڅو پورې چې د افغانستان حکومت مذاکرات او پراس کې ونه وسی دي د غي محوریت ونه لري د سولې پروسه او مذاکرات نتیجه نه ورکي.
طالبان ځان مني
نو طالبان خو بیا سولې نه کیشي دا نه مني، ځکه موږ دوه اړخونه یو طالب دی یو موټ یو، دا جګړه موږ دوی سره کوو.
د افغانستان د موقف په اړه باندې په سیمه کې نظرونه څنګه ګورای؟ پاکستان د امریکا سره همکاري کوي او د طالبانو هڅونه کې کومک کوي. افغانستان سره د پاکستان د سولې په برخه کې همکاري څومره ده؟
د افغانستان غوښتنه د پاکستان څخه ډیره مشخصه ده. موږ غواړو چې پاکستان صادقانه د سولې په برخه کې اقدام وکړي، د تروریستي ډلو ملاتړ وکړي، تروریستانو ته د روزنې او پټنځایونو زمینه برابر نه کړي، افغانستان ته قوي ضمانت ورکړي چې دوی به د تروریستي شبکو تر شا نه درېږي. بینان په دغه برخه کې موږ د لاول هم د پاکستان د عملی او صادقانه اقداماتو غوښتونکي وو.
طالبان وایي چې د اوربند مسله به بین افغاني خبرو په محل باندې بیا مطرح شي. دوی اوس امریکا سره لګیږي په خبرو باندې بوختي، نو هم دې لامل د امریکا سره د تاوتریخوالي کمیدو باندې خبرې کوي.
موږ دلته د عملی میکانیزم خبر وکړل چې هغه اوربند د په تاوتریخوالي کې د پام وړ او دوامدار په کموالي غوښتنه مکړې ده. په مجموع کې د جنگ قطع یا د جنگ ختمېدل هم د افغانستان د ولس غوښتنه ده او د افغانستان د ولس غوښتنه د افغانستان حکومت نیولې ده.
د افغانستان او د امریکا د سولې برخه کې همکاري څومره ده؟ یا افغانستان چې مخکې د امریکا د ځنګلي اساسي د هڅو په اړه باندې اندېښنې لري هغه را پښوی دي؟
امریکا او افغانستان دوه ستراتیژیک شریکان، روابط ستراتیژیک او تعریف سوي په هغه څه کې چې مخکې ډېر همغږي نه و. هغه ورستۍ لیدنو د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر د دوه ناستو په نتیجه کې د همغږي ډېر سوي. هر اقدام چې د سولې په اړه باندې کیږي هغه همغږي کیږي او موږ له دې سره راضي یو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د دې یره شته چې د کورونا وایرس په د افریقا په اقتصاد باندې تاثیر وکړي. د امریکا غږ خبریالې انیتا پاول رپورټ را لېږلې، زامن مومندی د تلولي.
د جنوبی افریقا ماموران وای د افریقا ساحلونو ته د کورونا د وایروس احتمالي خبرېدو لپاره دوی چمتو دي. تر اوسه پورې د تایید شوو پیښو راپورټ په دغه بر اعظم کې نه دی ورکړه شوی چې په چین کې پیل شوي او لږ تر لږه 130 تنه ورنمړه شوي دي، مګر د افریقا پر مختلف اقتصاد تیری نیول او اندېښنې په خپل ځای دي. د دسمبر 28 نیټه نه را په دی خو چې د ووهان په ښار کې د لومړي ځل لپاره دغه وایروس معلوم شو، افریقایي حکومتونه د تیارسۍ په حال کې دي. دغه وایروس د سینیګال په شان دی چې په چین کې ورنه څه باندې 4500 تنه ناروغ شوي دي. د ساري ناروغیو لپاره د جنوبی افریقا انسټیټیوټ وای د هیواد د جوهانسبرګ داسې هوایی میدان دی چې په ټول بر اعظم کې ساره نه لري او ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي او له پوره احتیاط نه پکې کار اخیستل کیږي. پروفیسر سیریل کوهن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای موږ ته معلوماتو شلو چې د کورونا څلور پیښې په دې وروستیو وختو کې په استرالیا کې تایید شوې دي. په دې لاره د دې پیشګویي کېدل چې استرالیا آسیا ته نږدې ده. موږ غواړو جنوبي افریقایانو ته ډاډ ورکړو چې جنوبي افریقا د دغه وایروس احتمالي خپرېدو ته چمتو ده. موږ داسې سیستمونه ځای په ځای کړي دي چې په چټکۍ سره میکروب کشفولی شي او هر وارد شوې پیښې ته عکس العمل ښودلی شي چې ښایي زموږ سرحد دونته را ورسیږي. تقریبا 20 میلیون سپارلې په 2013 کال کې د جوهانسبرګ د او ار ټمبو بینللي هوایی میدان لاره راغلي دي. دا په جنوبی افریقا کې وازنه هوایی میدان دی چې له دې نه چین ته او له چین نه مستقیم پروازونه کوي. د ایبولا، زیکا او نورو ویروسونو د خپرېدو په وخت کې په دغه هوایي میدان کې د حرارت او روغتیا نورې معاینې پکې کېدلې. مګر که څه هم چې لا تر اوسه پورې هیڅوک ناروغ شوی نه دی، د ایرنو سیټیک بانک اقتصاد پو لارا هودس زوای د جوهانسبرګ د اسامو په بازار کې د اسامو نرخونه ټیټ شوی دی، ځکه د دغه وایروس د خپرېدو راپورټونه ورکړل شو. چین د جنوبی افریقا ستر تجارتي انډیوال دی. هودس وای یو څېړنه ښیي چې دا عادي خبره ده چې په 2002 کال کې د سارس مصیبت نړیوالو مارکیټونو ته 40 میلیارد ډالر تاوان اړولی و. پروفیسر کوهن بیا وای دا به په عمومي توګه په مالی بازارونو باندې تاثیر وکړي او په خپل وار سره به د شیانو او د ازارو په قیمتونو باندې هم تاثیر وکړي. مګر دا ډیر وخت دی او د سارس د ناروغۍ په علت چې څو کاله پخوا خپره شوې وه تبلیغ کیږي او دوی اندېښنه لري چې دا به هم خپره شي. هودز دا د اقتصاد او ویروس دواړو په لحاظ داسې وضع ګڼي چې وای انتظار وباسه او وګوره.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر رشوت، اداري فساد او د خپل قدرت نه پناوړه استفاده تورن شوې. پاموکړی د خبريالې لیندا ګراتسټاین رپورټ ته زامن محمد دتلولي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د سه‌شنبه په ورځ تاریخ جوړ کړ او دغه هیواد لومړی صدر اعظم شو چې د صدارت په مقام کې تور ور باندې ولګید. نتنیاهو هیله لري چې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د منځنی ختیځ د سولې پیشنهاد به د اسرائیلو د راتلونکو انتخاباتو نه د مخه چې 15 هفته ورته پاتې دي له دغه تورونو نه د اسرائیلو د عوامو تمرکز بل خواته واړوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو میاشتې پخوا د اسرائیلو په تاریخ کې داسې صدر اعظم شو چې د صدارت په مقام کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شو او په دې سره تاریخ جوړ کړ. اوس یې بیا تاریخ جوړ کړ، هغه دا ده چې لومړی برحاله صدر اعظم ده چې د رشوت خوړلو، جعلکاری او له باور نه د سرغړونو تور باندې ولګید. په نتنیاهو باندې دغه تورونه وروسته له هغه ولګول شلو چې له تعقیب نه د مسؤلیت لپاره کړي وو او غوښتنه بیرته واخیستله. او په فیسبوک کې وایي دی به خپلو سیاسي مخالفینو ته اجازه ورنه کړي چې له دغې موضوع نه کار واخلي. دغه تاریخي تحریک چې د مشرکوي ګډوډ کړي دو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پیشنهاد شوی موافقه ته اشاره کوله چې هدف ورنه د لویدیځي غاړې په یو شمیر سیمو باندې اسرائیل کنټرول پیدا کړي. د دې توقع نه کیږي چې صدر اعظم به په کومه قضیه کې مسؤلیت لاسته راوړي، مګر دا به د اسرائیلو د مارچ د میاشتې د انتخاباتو نه وروسته پورې دغه تور لګول وځنډوي او نتنیاهو به د تور لګول نه انتخاباتي مبارزې ته ادامه ورکړي. د اسرائیلو سیاسي څارونکی تامارا الموګ وویل نتنیاهو پوهیږي چې دا به مسؤلیت لاسته راوړي.
אז לנסות בכל מקרה ראש הממשלה ניסה, הוא גם אמר את המשפט, אנחנו זוכרים, החסינות היא אבן יסוד בדמוקרטיה.
אלמוג ונוויאלי צרגנדה שווידה שנתנהו דמסונת לפארה בפרלמן כסייסי אקסריית נלרי. نورو څارونکو ویلې د مسؤلیت جریان به هفته وښونه چې نتنیاهو دې ته ترجیح ورکوي چې ډډه ورنه وکړي. د پارلمان غړي ایلی اویدار او ویلې نتنیاهو باید د هر بل چا په شان له یو نه تر څلیرشتو پورې باید د محاکمې سره مخامخ شي. اویدار انوای
I really don't understand why he did it, why he did it to begin with, why he applied for something that he said for 8 months that he's not going to do it, and in the end he changed his opinion.
The واقعنا نه پویګم چې ولې د داکار وک ولې د داکار وک چې شروع وکړه ولې د داسې یو څل لپاره غوښتنه وکړه چې دوی ولې د اتو میاشتو لپاره به د داکار و نکړي او په اخر کې د خپل نظر ار بدل ک او د مونږ د داسې شرایط سره مخامخ کړو چې د پارلمان وخت ځای کوي ځکنو زه د دې لپاره د بخښنی احساس کوم مګر زه د خوخی احساس کوم ځکه صدر اعظم داسې سیاستمدار دی چې پوره قابلیت لري د قانوني جریان په علت به د صدارت له مقام نه استنشی د اسرایلو د قانون په اساس با نتنهو په خپل مقام پاتې وي حتی د محاکمه په وخت کې چې د اسرایلو د مارچ 2 نیټه د انتخاباتو نوروسته پورې با اپیل نشي مګر د سیاسي رقیب بینی ګانتس ویل څوک د دولت مشر نشي کولای او په عین وخت کې درې جدي جنایي قضیه اداره کوي.
قدرمن اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا ریډیو زموږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی.